زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي. کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی دپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن یې هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دې د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي اړتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشه د دې د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنې لاله څخه دی پرکوي یا هم د کبانو په ښکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي سر تر رسوي. نو درنو زده کوونکو هیله مندیم چې تاسو په دې باندې پوه سوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو. د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي؟ درنو خوږو زده کوونکو کچېره موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ او تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استو کو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریې مریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې موږ تاسو پشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازې علم چې دي هغه د جغرافي علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ استاد د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریې د مریض نظامونو او د نورو موضوعګانې چې زموږ استاد په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکړي. نو کلاند او خلاصان ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنې لاندې نیسي. خوږه ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدی برخه کې موږ تاسو د زمکي د کوري شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال اگرځي وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنو ز د کون کو زمکه د مریض نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ مریض نظام سیاري نه دانی دي چې د دوه نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس پوهانو سره تر سوالي دي د زمکی کتبونه لږ نه نوتی او د استوا په برخه کې لږ وتل دي. نو په دې اساس سره موږ تاسو نه سو ویلې چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل دی بلکې موږ دا سو ویلې شو چې زمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظم دی یعنی منظم کوروي شکل نه دی منظمه ګرد دایره نه ده یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ تاسو داسې ویل سو چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په څیر سره موږ تاسو تر په وایل سو ځکه چې د ځمکې استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږد والی لري. خوژول درنو زده کوونکو همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه سمندرګي جهیلونه خلیجونه او داس نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په اړه کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کوو. خو په دې لوست کې موږ تاسو د زمکي تر ټولو لوړ او تر ټولو بهترین شي تر ټولو لوړ څوک ده د هغه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو. د زمکي تر ټولو لوړ څوک چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریوستو کې پرمه سره دی چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري او دغه لوړ څوک د سمندر لسته څخه 8300 متره لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو د زمکي تر ټولو ژوره برخه شې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر چې دی په دې کې د 1022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نام سره یادېږي. یعنی تر ټولو لوړ څوک چې د هغه خپل د اریوستو کې په نام سره یادېږي او تر ټولو زیاته ټیټه سکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه واوسیږئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې سره تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه سکه او تر ټولو ټیټه سکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې لولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښې څخه زموږ ستاسو هدف څه دی؟ خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریف وکړو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کره په دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسېږي. موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوښوز د کوونکو د سرطان کرښه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوښو کډر مونږ د کوونکو د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په کرا کرا شکل سره یها په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو په لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره واریدې سپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درويش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو لدې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبل مریض انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې واریدې شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبل مریض انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوښ زده کوونکو، د جدي کرښه په حق له معلومات ول. د جدي کرښه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیسې د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیش پر لور باندې چشکیږي، دغه وړانګې واریدیږي تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی او د جنوبي نیمه کره دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کره کې چې شمه استکیږي دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د ورې د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې ورېدې. هم چې نن درنو خو ژوند کوونکو، موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حق لولو. درنو خو ژوند کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واری دي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغه ساحو باندې همیشه پر دغه ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واری دیشه. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واری دیشه، نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خو ژوند کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړې او بدري سیمې دي. لومړی متعدد سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خو ژوند ګلالي د کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعدد سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډیره یخه وي او نه هم هوا ډیره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمې ته متعدد سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوا درویش درجه او یو پر دوا شپږ پته درجه ترمنس پرتی دي، چې هوا یې ډیره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمه کره کې موقعیت لري، چې یو پر دوا شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډیره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادیږي، چې هوا یې ډیره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي. نو خوشاو ګلریز د کونکو هله منډه چې تدیدم پر پوسیو او سیږي او د نن ورځې د لوس په حق له مبش پر معلومات ترلاسه کړی وي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم په پښتنو برخه چې ده لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ درېیم د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیک هلاوی احترامات می قبول کئ کدر منو فرجو زکان کو زبرشتان غفار یو زربی هم تاسو ټول ته شرق لاس پم دنن برزی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه فرجو زکون کی برته روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع پم پتن وی درنه غلری زکون کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټول کی جغرافیه مضمون دی دویم لوستین هله من دیم چې تاسو ټول درنه فرجو زکون کی د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشاو کله لیست کون کو مکه لدین چې تاسو لوست پېل کړم. تاسو ټول درنو ز کون کو نه هیل لرم تر څو د لوست پېل په شبو کې له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو خوشاو کله لیست کون کو راز تاسو د لوست پر نور باندې سمره تاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمه کړه ده. کتاب صفه له ولسم څخه پېل به تر بیا لسم څخه پېپري خوشاو که درمنه ز کون کو زمره تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي. نمړې شمالي او سویلي نیمه کره دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه دریم ارض البلدونه او طول البلدونه دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو ګللی ز کون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشاو زده کوونکو راځو د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سویلي نیمه کرې پیژنو چې شمالي او سویلي نیمه کرې څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دی. خوشاو درنو زده کوونکو آی په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کرې کې موقعیت لري او چیرته دی؟ که چیرې موږ تاسو درنو زده کوونکو د ځمکې نیمه کرې دغه جوړښت ته متوجه اوسئ چې هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې ځمکې کرې چې د خپل د استواره کښ په واسطه سره دو برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی. دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکون کو پلند او خلاص انډول سره کچیر مور تاسو وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لویه ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته وچه برخې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لویه وچه کې وده کړې وه، په همدغه لویه وچه کې ژوند سرته رسیدلی. همدارنګ درنو خوشو زده کوونکو کچیر موږ تاسو سیویلی نیمکوری ته نظر واچو سیویلی نیمکوری ته فکر وکړو په سیویلی نیمکوری کې یوازې استرالیا سیویلی افریقا سیویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګ د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمکوری په نامه سره یادیږي د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر زیاته برخه سیویلی کنگل سمندر او د اطلس سمندر سیویلی برخې په سیویلی نیمکوره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خو ځکون کو سیویلی نیمکوره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دوی د هوا حالت چې ډیر زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیر زیاته برخه سمندرونو نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمکوره چې د خپل قابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د وچ نیولې ده نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه خپل په شمالي نیمکوره کې ژوند کوي درنو خو ځکه کوونکو کې چې تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي اوسئ چې دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کوره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخې ته موږ تاسو شمالي نیمکوره وایي او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمکوره وایي جنوبي نیمکوره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوي دي چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دي او شمالي نیمکوره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوي دي نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمکوره او جنوبي نیمکوره وپیژنئ همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د زمکي شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د زمکي شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي خوږ درنو زده کوونکو آی په هیجی نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي نن ورځ موږ تاسو د دې سوال په اړه کې معلومات ترلاسه کوو کچیر درنو زده کوونکو موږ تاسو د زمکي کوروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومات چې د زمکه په خپل د استواره کښې په واسطه سره زمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم سوې ده چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمکره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمکره وایو چې دا د استوا کښه د ارض البلدونو د صفر د درجې په نامه سره یادیږي نو نیوي درجې په شمال کې او نیوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري نو دغه نیوي درجې چې دي دغه درجې چې دي د ارض البلدونو پای د زمکی د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي چې دغه د زمکی د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي موږ تاسو کولای شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو چې شمالي قطبونه په خپل په نیوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نیوي درجو کې موقعیت لري همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي درنو خوږ زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د ارض البلدونو د شمالي نیوي درجې دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د ارض البلد سویلي نیوي درجې دي یا هم جنوبي نیوي درجې دي د دې کبله څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کښې د اوږدوالي څخه زیات دي چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټوله داسې ویلی سو چې دغه ارض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه سویلي نیمه قطبونه یې موږ ته په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه یې موږ او تاسو تشریح کړي دي په نښه کړي دي همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکتیک دایره لولو چې د ارکتیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکتیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري خوږ درنو زده کوونکو د ارکتیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی سو چې یو نیمې په خپله شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکتیک دایرې په نامه سره یادیږي چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ شپېته درجو کې موقعیت لري او همدارنګه د دې ترڅنګ د انتارکتیک دایره لولو چې د انتارکتیک دایره په خپله د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ شپېته درجو کې موقعیت لري ترنو خوښ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه لولو چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دی ترنوس د کونکو کچری مرتاسو د شمالي کتب او ورستی نقطه د سویلي کتب له ورستی نقطه سره ونشلو هغه دوه نقطه یو د بل سره ځای کو یو ځای کو نو دا هغه کرشي چې د دوه ټکی یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نام سره یادیږي محور شمالي پای د شمالي کتب په نام سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي کتب په نام سره یاد شوی یعنی دا دوه کرشي چې شمالي او سویلي کتبونه یو د بل سره نشلبي دغه دوه کرشي یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي کتب په نام سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي کتب په نام سره یادیږي او همدارنګه جغرافي شمال لري کتب د کتب ستوري پر لور چې دی دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حاله د څخه شي لور ته څرګندېږي دا یو پر دوه درویش درجه په زاویه اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال کتب د قطبي ستوري پر لور باندې د قطب ستوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مرتاسو کولای شو چې د هغه خواته د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مرتاسو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو هم درنه درنه خو ځد کوونکو ارزل بلدونه پیژنو چې ارزل بلد څه توای اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارزل بلدونه په باره کې اوریدلی او ارزل بلدونه موضوع شته ډیره ساده او اسانه ده په خپل ارزل بلدونه چې دي درنه خو ځد کوونکو که چې یو وخت تاسو په ذهن کې د سوال ګرځیدلی یا هم د سوال ز تاسو څخه کوم ای په هیڅ چې ارزل بلدونه دایره څه شي دي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اډوان فکر کړی نه رزو درنه ځد کوونکو ارزل بلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دي ارزل بلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دي کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دي چې دغه کشي یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کړی پر مخمنډي په معلومدار توګه سره لیدل کیږي او ارزل بردونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کشي سره موازی د ختیز لویدیز لوري ولري هم ختیز لوري ولري او هم لویدیز لوري ولري نو د دې موږ تاسو چې شوي لیسو ارزل بردونه ویل لیسو هم درنګ یو له بل سره دوی د ټول بلات پر دایرو باندې عمود پراتدیانه په عمود شکل سره دی په اټول بلات باندې واردې دي همدارنګه ارزل بلدونه چې دی د نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې او ارزل بلدونه نیوی درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل د چې په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده نو دغه ارزل بلدونه چې دی په چې یو منظمه دایره چې نظم راستاسو ده دریس او شپته درجه ده یعنی یو منظمه کور از مرستاسو دریس او شپته ده خو دغه ارزل بلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې دی یو شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري نو ارزل بلدونه لږی دایره ته د استوا کاشه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې به چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي او دغه ارزل بلدونه تر ټولو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی همدارنګه درنو خو ځد کوونکو د لوست په دې برخه کې مراد تاسو ټول بلدونه پیژنو چې ټول بلد څه ته وایي او د ټول بلد څخه مراد تاسو هدف څه دی خو ځاو ګللی ځد کوونکو ټول بلدونه چې دی د جغرافي نقشې پر مخ باندې د سې کښې مراد تاسو لیدلې سو چې هغه د هغه په وسیله سره مراد تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې مراد تاسو وغوړو هغه مراد تاسو کولای شو پیدا کړو دغه کښې د ټول بلد او ارزل بلد کښې دی چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادی سیوی همدارنګه ټول بلدونه چې دی درنو ځد کوونکو ټول بلدونه هر درجه چې د شپته د دکو او هر د کیخه په شپته سنیو باندې وشل کیږي دغه د کیکی چې موږ تاسو د سوي ویشو د ټول بلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیره بیلو ځایونو کې د وخت او پیر موږ تاسو ته پنښه کوي نو په نقشه کې ټول بلد او ځل بلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته سرګند کوي نو د دې څخه موږ تاسو په ملمدار توګه سره د کولې سوچي په خپل ټول بلد هر درجه چې د شپته د دکو او هر د دکای په شپته سنیو باندې وشت سوي ده د دوغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیل بیل ځایونه کې موږ تاسو پنه شکرو نو درنو خو ځو د کون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ تاسو د جغرافي مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخه و پیژندل، همدارنګ شمالی او سویلی قطبونه مو پیژندل، ارض البلدونه مو پیژندل او طول البلدونه مو پیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوس لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي؟ دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
جام جام خدای دی را پخلا کم یو وقت المدام دام را سچنگ سنگ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یو وقت المدام دام را سچنگ سنگ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یو وقت المدام دام را سچنگ سيد عبد الخالق يوم تكرم فجد الخاجة توكلني في المولى صادق يوم يا إلهي وزرت جل يزمى أنا شدوى وسلام لا مراسة تنفرطون سابلاس كي جام جام خلاي دي راب خلاك اندي واقع تلمدام دام مراسة تنفرطون سابلاس كي جام جام خلاي دي راب خلاك اندي واقع تلمدام